سلامونه لس بجه شوه پا روانی وسط که دوره کشه و عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلی شه خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر چنګانګ وایي هیوادی له طالبانو غواړي چې د تروریزم او تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې. چنګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. چین دغه ورځ په افغانستان کې د چین د وګړو او ادارو د خوندیتوب غوښتنه هم کړې. 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهري ناو کې په لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 15 وګړو ټپیانېدل تایید کړي وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومانه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې د عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تېره پنجشنبه ویلي وو یو سلو پنځه اویا تنه د اعدام، او دېرش تنه د سنګسار، څلور تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار یې محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایی ځواک پرون شنبه ادعا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی دی. د دې توغنی سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوت په نوم د هوایی مدافع په دستګاه ویشتل شوی دی. د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایی ځواک قمندان میکولا ولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي چې دغه میزایل څو ورځې مخکې ویشتل شوی دی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شنبې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم په بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکنی شوي. د اپریل میاشتې پر 15مه د سودان د پوځ مشر عبدالفتح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وشل شوی دی. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر سولن محال اور بندونو موافقه شوی، خو سمدلاسه سرغړونی هم شوی. د فرانسې خبری اژانس په وینا په سودان کې د وشل شوی او شمیر لک تر لګه وسو او د ټپیانو شمیر زرګونو ته رسیدلی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی دور کوسو وازیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می په تیر خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې په ځینو اونیو کې تاسو د خوا مشته زیات پیغامونه را رسیږي او په ځینو کې بیا تاسو پیغامونه لږ، خو موږ تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو پیغامونه ټوله او په بشپړه توګه خپرو کړو. په هغه هفتو کې چې ستاسو پیغامونه ډیر وي، نو بیا کوشش کوو چې یو څو پیغامه بلې اونۍ ته پرېږدو، خو هرو مرو یې درته خپرو. او بل دا چې هغو ګرانو اورېدونکو ته چې د تلیفون له لارې یعنی د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ورته پیغام پرېښودل ګران تمامېږي، نو دوی کولای سي چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغام راولېږي، البته په دې شرط چې د انټرنیټ امکانات ولري. نو پدې اله چې تاسو وکولای سي خپل پیغامونه ترمش پوري راورسوي. د نن ورځې خبرونه به د هوغو ګران اوریدونکو په پیغامونه سره پیل کړو چې تاسو د جنو پیدا شوی خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصالات شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم: واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارئ استې تر څو کورنۍ خبر سي، او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 1 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي، او د پلار نوم عبدالسلام شي. د تیرې دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره موږ کور ته راوستي، او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانومه: 0 8 8
سلور شپر سلور دری سپر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتساپ او ساده باندې ژنګوي خپل کوشنۍ دې تسلیم کراسه نو کوشنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوشنۍ کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
ګرانو دوستانو په دې هیله چې په دې پیدا سو کسانو کې ستاسو کم دوست او خپل هم وي کنه نو دوای وکوو چې ستاسو ټول ورکسیوی عزیزان هر څه ژر پیدا سي او اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي چې کم دغونو به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر 0-0-0-2-1-2-15-8-2 نمبر چې اتصالات دی 0-8-16-9-15-15-0-1-8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله څنګه نه وي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ وي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې ما قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه حمزه لغونی مې لغمان له خاصه کوم څه خو ما شنو درکه شوې ده الهام فنون ده شهر ته ولوم چې نو ته ورو ورو پیدا شې نو شي فکر وو اته فکر هغونه ها څنګه یو اته یعنی فکر وایا اتیا مې ویل چې څه وکړم په دې کې له سپېره مې نه تر کېږي څه کومه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. تاسو مو شو ځوان قصوی دی د صدا په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی مساکلات ولسوالۍ څخه قصوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اته نه میاشت کېږي نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دی په دغه شمیرو ژنګ ووي د بي سي شماره ده 0-8-0-5-8-2-2-5 یو ځلی بیا د تیلانوم 0-8-0-5-8-2-2-5 دا په میسج شماره ده او بل شماره د تیلانوم 0-8-2-0-8-0-4-3-8 یو ځلی بیا 0-8-2-0-8-0-4-3-8 هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمیره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږی گنواره د کلي سیستم اسکم ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاجی الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چېرې یا دې زما ژغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0-2-8-5-3-0-0-2-3 دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
خانوادگی خبری کنم. آزادی رادیو تا در پیغام ریکارد آمه چه زموز یو کم ورکسو عزیز شدوی در دیر وقت تصورک دی در نولوس کار سر کورو ندرک دی در جمع خانه کار زوی دی در غنی جان پا نامه دی نو در غنی جان رو که پخبر از ماواز آوری یا بل مسلمان رو در غنی جان پا اکر معلومات لری ولی تی باور رو که منگرو چی تقریبا مور پلار کورنه دیر زیاد پسی خفه دی چې دې دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دې کورونا دره کړې نو کار به زما ورور ته د غني جان پاکړه معلومات کړي یا غني جان ته به خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریه ادا کوم زما لمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس لمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده ازادي راډیو زنده باد پیغام د نشریدو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت تکجی کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازو چې شکیو لانی میجو د نایزت الله زوی د پینجل مسجد د زابل ولایت ته تر دولس والی د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې 28 کال دی. په قدیمانه او په رنګ غنم رنګ لهجه یې 30 ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې له خپل کور څخه نه دره کړی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې او بهر کې یا معلومات مطابق هم واٹسپ شمیرا ده 0 9 4 4 5.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 9 1 9 0 8. به مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د وڅو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اینو د چشبه یاست جان پر دیم د هلمند د پیغام پر زما زمر یو ګران دوست هغه محمد نمیږي، د محمود لا کال زیدي. یو کال مخکې له خپل کور نه دره کړه وې دي. هر چا ته په حال معلومات یې مې خپل ځاغه وې. زما سره په دغه ټلیفون کې شمېره علي کې ونی شي. په ټلیفون کې شمېره ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. یو ګل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمیرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمیره ده 0 1 0 8 8 8.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالی رجمیت دکلی دی جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیری دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2255 نو دا پیغام کچیری سزر خورسی دیر مربانی بنوی دی ازادی راژیو لکار کون کو زخمانه
سلامونه روشن سے مخترم تا تا دا ازادی طول خوگو تا یو خاص سلام ممدا وحمو بخین روشن سے و پیغام دا سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد دا کامی ولی سالی نمی دا سر تماس نیولی روشن سے مخترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چه هر چاته معلوماتی دا همدردی دا مهی دی منگ سر پا دی دو غبرگو شمارو اڑی کونی سی سی پر آتاویا دری سواویا و سالوی پینزیش بلا شماره اتصالات خمیم سی پر آتاویا پنزوس واویا نه سواتیش روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا کا آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو باریک دین دیرس کاله عمر لري په نشي توکو هم روږدی ده کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري سخت ورپسې په خفګان دي که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمیدالله دی که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي 0 درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا وایم 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تېز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاړی کې ته روشن صاحب ته سلام د ازادي رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي باز سلام زموږ یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې زموږ څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وطن دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زموږ سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 4 5 1 واټساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلم مل السلام علیکم
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی په فنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکسو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور 0 و 0 درې وارې نه
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا ته روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم موجود دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کاظمی دي د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دي د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کسوی دي هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي د اتصالات شمېره د 0-2-82-99-1519 0-8-2-9-1519 د بي سیم شمېره ده 0-1-0-2-5 0-9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري شی چارې ښه وخت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب تاسو سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کېږي چې نظاره کده نه د مرګ درک لرو او نه رجوند درک لرو که چا یې لیدلې یا ما نه څوک وسې پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسې د پسند ستور سین سړی وو او په ټیپاپ سره مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسې 0-1-18-625-415 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0-1-0-3-1-8-2-4-1-5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاری زوغان اوسیدونکی و
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0-1-8-1-4-4-5-4-5 بیا تکرارم شمیره 0-1-8-1-4-4-5-9-4 و السلام
السلام علیکم زما یو ورک ورور دی چې په نامه د زوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده اوس موږ ټول ښه ګردانه یو پلار یې هم ډېر سخت مریض دی که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0-8-9-3-5-4-5-5 بله سلام لمبر دی 0-1-5-4-1-1-8-1-1 دا زما دواړه لمرونه دي وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومې یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي د خدای کمان ښه وخت
درنو اوریدونکو د همدې ورځې پیغام په خپرېدو سره د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شېبې غواړم مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه.
یو غزل دی یوازی چی به خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی یوازی چی به خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی وطن لکه نازک بوتی پغار ده ویالی ده هر یو خوی دلی للاسونو سرزی همت کوی پرتی خوری دی هم کلی ملگرتیا همت کوی پرتی خوری دی هم کلی ملگرتیا دا دوڑ چی لزغلنده آسونو سرزی منم چی جدائی هم یار لیار حیروی خومین هم لدیرو تم آسونو سرزی خبگان تا هم یولند لارا گورا چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی نظیره للاسونو ده مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو ده سونو سرزی
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمینی به یې ښوده. نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړي، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یو ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی چې زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته
یو مشاعره جوړه د هغه ته ورکړم. په هغه مشاعره کې ما نوم واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شو ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالنډ شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسیږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ، او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریې، عراق او اریتریې او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټوله ورځ موږ، زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان، هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 18 سنه لوړ هم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 سنه ټیټ دي، ټوله ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځ نه، دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کول او مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسو نه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله ده د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم. او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنو لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. هغه کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکي کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي ما ډېر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و، هغې د هېچ کس سره راشه درشه نه درلوده. ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یو موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه. هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. کنه کله چې کیسه کوي یا جرا واخلی یا ستونز نور ستونز ور سره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګوره تاسو دومره همت کړئ دی چې تر دې ته پورې را رسیدلی دي ستونز نم زه را ایستلی په لارو باندې ستونز تر سره کړي اوس یو داسې ځای ته را رسیدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بیرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ماورولی شو هغلته چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه ده چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه او ویډیو یې راسره ده. ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کمره راسره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو سینما ته مې را وست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته وویل مهاراجه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبی فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبی لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کوم پیل کړی دی او کوم مواد ورته راټول کړی که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي مګر لګ نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي؟
تکلیف د ناول د دوه برخو نه شروع کی دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی هغه څه دي هغه مې راخیستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی زما په وجود کې وو زما هیلې وې زما امیدونه وو ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم. د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر رقم وي ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي کېدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مین یو کنه دا څومره شوخ دی څومره غده دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید و سیګم خو نه یم توانیدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومان مکس حالت دی کنه په ځینو وختونو کې زه خپله یم په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل و اوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغه سې ذهن مې هغه سې ملګرتیا راسره ونه کړي هغه سې ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم ځکه زړه مې اوبه نه پیڅخي چې دغه برخه دغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د ته اوس پکې ولاړ یم د دې برخې په خلاینه سره وشي کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه همدا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسلې راشي زه وتوانېږم چېره اوس ستونزه نشته اوس دواړه برخې سره سر خوري کیدلی شي ډېر زر شي کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي او هیله لرم چې زه بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې ده دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل په پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو هغه د مور خوښي د ابا خوښي د خور خوښي د ورور خوښي زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنې که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي زما خپله تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ د دې په باب راته ووایاست.
آزاد شاعري چې کومه په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنې تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میږتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي د خپل ځال نه ورک شي د خپل کور ورک شي داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم د مرگ
نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې جنګي تاریخ نه لیکم، د جنګ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړمه. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړمه. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم. دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورمه، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړمه، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
زمکا ادا اسمان ادا دے ٹول جہان ادا دے مال خوب نا رازی بخوا کی می جانان ادا دے زمکا ادا اسمان ادا دے ٹول جہان ادا دے مال خوب نا رازی پخوا کی می جانا نود دے آخری آسمان زمان ماہ تابان اد دے زمکا ادا آسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نا رازی بخوا کی می جانان اد دے چدو وطن ترک بلا دا بھی دیپ کی وطن دهغي کاغذونو پر ډیران اوددی زمکا اودا اسمان اود دے ټول جهان اوددی مال خوب